کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، اجملن د مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. محمد قاسم سولمل د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په اثر کې په مکړې د مهمو کورنۍ خبرونو سر ټکو ته، ولسمشر حامد کرزی نن فرات ولاړی څو هلته د تیرونی د حمله د قربانیانو له کورنۍ سره وګوري. د سولې عالی شوراوی یو شمیر دینی عالمان د رواني جګړې په برخه کې د خپل موقف در روښانه کولو توان نه لري، او د کابل کندهار پر لوی لار پر مسافر وړونکو بس د سړک د غاړې ماین چاودلی چې نه تنه پکې وژل سوي او یو ویش نور ټپیان دي. پوره خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی نن په یو مخکینه اعلان سوی سفر فرات ولاړی څو هلته د تیر چهارشنبې د ورځې د حملو د قربانیانو له کورنیو او یو شمېر خلکو سره وګوري. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې جمهور رئیس سوی غونډې ته په وینا کې ویل چې په دې حمله کې د سیمې ځینې هیوادونه لاس لري، خو ښاغلی کرزی د کوم هیواد نوم ونه اخیست. وسلوال طالبانو تیرونی د فرا په مرکز فرا ښار کې د اسناف پر محکمې ډلې ځه حمله وکړه. شاوخوا 50 کسان وشل او لسکونه نور یې ژوبل کړل. د افغانستان د سولې عالی شوراوی یو شمیر دینی عالمان په سیاسي کړیو پورې اړه لري او د رواني جګړې په برخه کې د خپل موقف ته روښانه کولو توان نه لري. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی د څرګندونې نن په کابل کې د دینی عالمانو او مدني ټولنې د استازیو په یوې غونډې کې وکړې.
آیا ما یه جرأت داریم که بالاخره از ارتباطات که
دی وای آیا موږ دا جرأت لرو چې له بیلابیلو سیاسي کړۍ سره له خپل اړیکو تیر سو او داسې یوې نقطې ته ورسېږو چې د حق خبره لکه څنګه چې لازمه ده وکړو؟ شغل استانکزی وای دینی عالمانو لکه څنګه چې لازمه و په هیواد کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. او روسي کورنۍ خبرم دا چې د کابل کندهار پر لوی لار پر یو مسافر وړونکو بس د سړک د غاړې ماین چاودلې چې نه تنه پکې وژل سوي او یو ویش نور ټپیان دي. د میدان وردګو د والی ویاند عطاوله خوګیانی د دې پېښه د ځای او تلفات په اړه نن ازادي رادیو ته داسې ویل.
نن سهار شاوخوا 3 بجې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د سړک د غاړې یو ماین وچاودېد چې د عملي دېش کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
نوموړي ویل چې د پېښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د والی ویند زیاته کړه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت ډېر نازک دی. دا تر دې د مکورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان سره محکمې نن حکم کړی چې د دې هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باید د سه‌شنبه پر ورځ د خیانت د تور په خطر محکمې ته حاضر سي. سره محکمې دا حکم د قانوني لایحه په جواب کې وکړ چې پر پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف په 2000 میلادي کال کې د سره محکمې د قاضي القضات په شمول د یو شمېر قاضیانو د برطرفي او د دې هیواد د اساسي قانون د ځنډولو په خاطر د خیانت تور لګوي. پخوانی پوزي جنرال پرویز مشرف تر څلور کال جلا وطني ورسته 13 میاشت پاکستان ته سن سعودي د هیواد پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل اسناد ثبت کړی دي. پرویز مشرف په 2000 میلادي کال کې د پخوانی ستر اعظم بنظیر بوتو او په 2006 میلادي کال کې د بلوچ ملت پالو د مشر نواب اکبر بوکتی د وژل کېدو په ارتباط پاکستان ته تر ستنېدو مخکې ضمانت ترلاسه کړی و. پرویز مشرف په 1999 میلادي کال کې د دې هیواد د ملکی حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او د لسو نورو کلونو لپاره د دغه هیواد د ولسمشر په توګه پاتې شو. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي چې د دمشق شهر په مرکز کې نن سهار درنه چاودنه سوي. د رپورټونه وایي چې په دې چاودنه کې لسنه وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان دي. دا په دمشق کې تر ټولو زیاته تجارتي سیمه ګڼل کېږي چې د دې هیواد د مالیه وزارت تلتدي او د دغه هیواد د مرکزی بانک ودانۍ هم په همدې سیمه کې ده. د فرانسې د خبري اژانس یو خبريال وایي چې د چاودنې له امله په سیمه کې زیات تاوان رسیدلی او تر پیښې وروسته د ډزو زخم اوریدل سوی دی. لبلی خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون نن وویل چې تیار دی چې د څارونکو یو هیئت د سلو رښتو ساتونکو په وخت کې سوریه ته واستوي ترڅو هلته پر روان کړکیچ کې د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو د ادعا په اړه تحقیق وکړي.
All serious claims should be examined.
دوی وايي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو ټول جدي ادعاوي باید له توقع ځند او شرایطو پرته وڅېړل شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د غیر دولتي سازمانونو یا انجوګانو لپاره په خپل هیواد کې د فعالیت ښه موقع برابر کړي. د میرمن مرکل په وینا په روسیه کې د فعالې مدني ټولنې د غوړېدو اړتیا ډېره ده. د جرمني صدر اعظم پرون د دې هیواد په هانوور ښار کې په یوه نندارتون کې د خبرو پر مهال وویل چې روسیه اوسمهال د خپل اقتصادي ودې د ساتلو لپاره د بنیادي تاسیساتو پر پراختیا او د موادو پر ذخیرو اتکا لري، خو په دې هیواد کې د نوښت او تنوع اړتیا ده. د میرمن مرکل په وینا غیر دولتي سازمانونه یا انجوګانې په دې برخه کې له روسیې سره مرسته کولای سي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت نن وویل چې داسې علایم نشته چې دا ثابته کړي چې د شمالي کوریا د اتمي ازموینې د ترسره کېدو امکان به حتمي وي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې مخکې د دې هیواد د کابینې یو وزیر ویلي وو چې داسې علایم لیدل کېږي چې د شمالي کوریا په عمده اتمي تاسیساتو کې د اتمي ازموینې لپاره تیاری روان دي. د کوریاګانو د والي وزیر ریو کی جاین نو ویل چې د پارلمان کمیټې ته د خبرو په محل لفظي تیروتنه ورڅخه شوې ده. د کوریا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې د شمالي کوریا په اتمي تاسیساتو کې حرکتونه سته، خو دا څرګندېږي چې دا به عادي ورځنی فعالیتونه وي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند کیم مین سیوک نن سهار په سیول کې خبري کانفرنس ته ویل
سیویل جنرو بوکانی
د وای مشتتیری فبروري له میاشتې راهیسې په خبري کانفرنسونو کې دا څرګنده کړی چې شمالي کوریا په جنوبي او لویدیزو تونلونو کې د اتمی ازموینې بشپړه تیاری لري او دا حالت لا هم پر خپل ځای دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې بحران د شمالي کوریا له خوا تیر میاشت درېمي ازموینې د ترسره کېدو وروسته زیات شو او پر پینګیانګ د نړیوالو بندیزونو ته لار خلاص شوه. شمالي کوریا له هغه راهیسې څو وارې ګواښ کړی دی او حتی پر امریکا یې د اتمی حملې خبرداري ورکړی دی. او د امریکا د روغتیا ملي انسټیټیوټ یا د یوس نېشنل انسټیټیوټ اف هیلت تازه تحقیقات څرګندوي چې سره غوښه یوازې د ډیرو غړوالو په خاطر زړه ته ضرر نه لري، بلکې د کارنتین په نوم امینو اسیدونه هم پکې شته چې د انسان د زړه د ناروغۍ خطر زیاتولی شي. څېړونکي وایي کله چې دغه ډول اسیدونه یا تیزاب د انسان په نس کې د موجودو باکتریاو په وسیله جذب شي، داسې یو پرده رامنځته کوي چې د انسان د وجود په جوړونکي سیستم یا میتابولیزم کې د کولیسترول فعالیت بدلوي او دا د شریانونو د پنډوالي یا بندیدو سبب ګرځي. دغه مواد د غوایی، پسه، مرغاوی او خنزیر په غوښه کې سته چې د انسان د زړه لپاره خطرناک کیدلی سي.
دوستانو خبرونه مو لازده راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. نن سهار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د عامو خلکو په یو موټر چاودنه شوې چې پکې 9 کسان وژل شوي او یو ویش نور ټپیان شوي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د نامنیو د پیښو او له کبله ملکي خلکو ته د تلفاتو د وختو په اړه یو تفصیلی ریپورت درته وړاندې کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان د ځینو چاپی خبرونه هغه ریپورټونه رد کړي چې ګینه د ویلي له ایران ځینې افغانان د سوریې جګړې ته ورخلي دي. په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان جانان موسازی سره مرکه لرو. په سوله کې د افغانستان او نړۍ دنیا عالمان څه رول لوبول شي دا مسلام چېړو د خبرونه په دوهم نمای کې د لوب له میدان نه او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو. دا د آزادۍ رادیو دا نن سهار د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې د عامو خلکو په یو موټر چې له غزنی نه کابل ته روانو د سړک د غاړې ماین وچاودید چې 9 کسان پکې ووژل شول، یو وشنور ټپیان شول. چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. زموږ همکار سید شاه سقیم په اړه له سیمینور تفصیل راکړي.
چاودنه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې د عامو وګړو په یو موټر شوې ده. په پیښه کې تر اوسه پورې 8 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. چارواکي وایي له غزنی څخه یو بس موټر کابل ته روان و چې په سالارو کې د سړک پر غاړه پر یو ځای پر ځای شوي ماین وخوت. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په وژلو شویو کسانو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. دوی وایي د پیښې ټپیان د سید آباد روغتون ته لیږدول شوي دي، خو وایي هلته د بشپړو امکاناتو د نشتون له امله مجبوره یو له میدان او کابل څخه ډاکټران او درمل ور ولیږو.
د سید آباد ولسوالۍ په سالار سیمه کې یو ملي بس موټر چې د غزنی ولایت څخه د کابل په لور روان و د سړک د غاړې مې چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې دېرش کسانو ته مرګ ژوبله وختې اته کسان شهیدان شوي دي چې یوه میرمن یو ماشوم هم پکې شامل دی. همدارنګه په ټپیانو کې چې دوه ویشت کسان دي څلور ماشومان شامل دي شپږ میرمنې دي او دولس کسان نرینه.
خوږیانی وایي په ټپ شویو کسانو کې د پنځلسو تنو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او کېدی شي د مړو شمېره نوره هم لوړه شي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سړک پر غاړو ماینونه طالب وسلوال ښخوي چې زیات وخت یې قربانیان هم وګړي وي.
دوستانو، ما اوریدل چې د میدان وردګو سید آباد کې د عامو خلکو په یو موټر د سړک د غاړې ماین چاودلی، نه کسان وژل شوي، یو ویشت نور ټپیان دي او ښځې ماشومان هم په مړو او ټپیانو کې شامل دي. په تېره اونۍ کې په افغانستان کې دا درېیمه پیښه ده. د چهارشنبې په ورځ په فراه ولایت کې طالبانو د په محکمې ډله ییز برید وکړ چې پکې ولسیم خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. ترې وروسته د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو په بمبارۍ کې شپږ ویشت تنه ووژل شول چې یو لس تنه پکې یوازې ماشومان او نورې ښځې او څو وسلوال هم ښودل شوي دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي د کونړ د پیښې په اړه چارواکي پښتنو لپاره د سه شنبې د ورځې سبا غونډې ته ورغوښتي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ اورو چې معصوم میوند راستوله.
کله یوې خوا په کونړ ولایت کې لسګونه کورنۍ د خپلو خپلوانو د غم پر ټغر ناستې دي، افغان حکومت بیا هم له پخواني معمول سره سم دې ولایت یو پلاوی د څېړنو لپاره لیږلی چې څوک وژل شوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویان مرستیال عدلیه راز د دوشنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول پیښ په افغانستان کې پر سوله او امنیت منفي اغېزې کولی شي. هغه عدلیه راز وایي چې سیمې ته د څېړنو لپاره پلاوی لیږل شوی او نتایج به وروسته روښانه شي.
افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس حامد کرزی د احساس د ځواکونو دغه هوایی عملیات په ډېره کلکه توګه وغندل. هر هوایي عملیات د هغه له امله یوولس کوچنیان ووژل شول. د ملکي او وغورو استفاده د سفر په شکل استفاده کول دا باعث کېږي چې عام خلک ووژل شي. همیشه دا ویلي دي چې دا رقم اعمال باعث دي کېږي چې امنیت او سوله ییزه پروسه او سوله په افغانستان کې مشکله شي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د یکشنبې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې یوازې د بهرنۍ ځواکونو لخوا پر دغه بمبار انتقاد نه و کړی، بلکې پر وسلوال طالبانو هم انتقاد کړی و چې په جګړه کې له ولسي خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د کونړ سیمې چارواکي وایي چې د شنبې پر ورځ وروسته تر هغه بهرنۍ ځواکونو په سیمه کې بمبار وکړ چې وسلوال مخالفینو پر افغان او بهرنۍ ځواکونو حمله وکړه. د راپورونو له مخې په دغه بمبار او جګړه کې شپږ ویشت تنه وژل شوي چې یوولس کوچنیان او اته یې ښځې دي. په دې اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت او د ناټو له مسؤلینو څخه د نظر غوښتنه وکړه چې دفاع وزارت له څه ویلو ډډه وکړه او د ناټو مسؤلینو وویل چې څېړنې پیل کړي او تر هغه مخکې هیڅ نه وایي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې د ولسي خلکو وژنه غندلې او له حکومت یې په دې اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې. د دې کمیسیون اجرایي رئیس موسی محمودي د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم د شګل ولسوالۍ د پیښې په اړه خپلې څېړنې کوي.
کمیسیون دغه پیښه په توندو الفاظو غندي. موږ له افغان او بهرني ځواکونو څخه غواړو چې د جګړې قوانین او په ځانګړي ډول د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته پام وکړي. همدارنګه غواړو چې د دې پیښه په اړه د جدید څېړنې وسي او خلک دې په خبر سي.
پخوا هم په جګړه کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د پیښو په اړه د افغانستان د ارګ مڼې چارواکو د څېړنو لپاره پلاوی ټاکلي دي، خو د اکثر نتیجې نه دي اعلان شوي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي محمد نعیم لالی حمیدزی وایي چې دغه کمیسیون به د سه شنبې پر ورځ د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین د کونړ د پیښې او هوایي بمبار په اړه پوښتنو تور وغواړي.
باندې یو حیات وټاکي او په دغه موضوع د درست معلومولو لپاره چې په دې کې مکثر څوک دي او ګرام څوک دي او راپور په داسې ځواکونو کې چا راپور ورکړی دی چې سبب چې د سه شنبې ورځ د امنیتي داخلي کمیسیون په دې عقل باندې تصمیم نیولی دی او د امنیتي ملي ریاست وزارت دفاع او د وزارت داخلي لوړپوړي چارواکي به کمیسیون ته راغوښتل کیږي دوی د امنیتي داخلي کمیسیون ته توضیحات ورکړي.
د کونړ ولایت په شګل ولسوالۍ کې داس وخت بمبار کړي چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی په یو فرمان کې له ټولو افغان امنیتي ځواکونو غوښتي و چې په کلي کې د جګړې پر وخت د بهرنۍ ځواکونو هوایي مرسته نه غواړي، خو یوازې په ځینو حالاتو کې دغه مرسته غوښتلی سي. تر اوسه معلومه نه ده چې ناټو ځواکونو دغه بمبار د افغان ځواکونو په غوښتنه کړي او که یې په خپله خوښه. د راپورونو له مخې روانه میاشت په افغانستان کې د ولسي خلکو لپاره خونړۍ بلل شوې. د تېرې چهارشنبې پر ورځ په فراه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په یوه حمله کې 15 تنه ووژل سو چې ولس خلک هم پکې شامل و. د کونړ د پیښې ترڅنګ د دوشنبه پورز د کابل کندهار پر لوی لار د یو مین په چاودنه کې 9 تنه ولس خلک ووژل سو چې په یو بس موټر کې سفر کاوه. د یو شمېر عامو خلکو انتقاد اوس مهال پر افغان او نړیوال ځواکونو او وسلوال طالبانو یو ډول دی. دوی وایي چې یو خو هم ژوند ته پام نه کوي. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
په افغانستان کې مو په تیرو څو ورځو کې د خونړۍ پیښو په ترڅ کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د چارواکو ولسی جرګې د غړو څرګندونې واوریدي. دوستانو، دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي نن ولسمشر حامد کرزی په یو ناڅاپي سفر د فراه ولایت ته ورغلی و او هلته یې له هغه کورنیو سره خواخوږي وکړه چې د کورنیو غړي یې د چهارشنبې د ورځې په هغه خونړۍ برید کې وژل شوي و چې طالبانو د دې ولایت په محکمه او څو نورو ودانیو په ډله ییزه توګه کړی و. ولسمشر کرزی په فراه ولایت کې په وینا کې یو ځل بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
غزنی کې دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پاندړو ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې ده چې د دوی په وینا په نتیجه کې لس طالب وسلوال وژل شوي او هم دومره نور ژوبل دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ستشاه سقیم نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي نښته تیر ورځ د اندړو ولسوالۍ په ابراهیم زو سیمه کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ شوې ده چې له امله یې لس تنه طالبان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. دوی وایي په وژلو شویو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي. د اندړو ولسوال قاسم دي سوال وایي چې د ملي اردو سرتیرو له تیرو څو ورځو راهیسې د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې تیره ورځ یې له طالبانو سره نښته شوې ده. دوی وایي کیدای شي په نښته کې د وژلو شویو طالبانو مرګ ژوبله تر دې هم لوړه وي او وروسته څرګنده شي.
او دغه عملیات په نتیجه کې جنگ وصول تقریبا د رژیم په نتیجه کې ټاپي تاسو تاوان طالبانو ته وښتل دا تر لاسو پورې موږ ته راپورونه راځي د ټکرو ساده چې دغه د رسو شاوخوا د پدې کې د یو نفر د پاکستاني ملای هم تثبیت شوی دی چې یو نفر پاکستاني کوم شوی دی.
بلخوای بیا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولی وای چې په دغه نښته کې ګڼ شمیر سرتیر وژلي خو وای په نښته کې 15 تنه عام وګړي او دوه طالبان هم ژوبل شوي دي. هاخوا بیا د غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه را رسېدلی راپورونه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې هم د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده خو کومې دولتي سرچینې لا تایید کړې نه ده.
نیمه نړۍ د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د سینو چاپی خبرونه هغه ریپورتونه رد کړل چې غنی د ویلي له ایران ځنی افغانان د سوریې جګړې ته سيچانن مساځي وایي چې په دې اړه د موجودو ادعاو په اړه وسېړنې روانې دي. بلخو د ازادي رادیو یو ویډیو تر لاسه کړی چې په هغه کې خودل کیږي د سوریې د حکومتي سوکونو د 15 وژل شو عسکرو په منځ کې د یو افغان جسد چې پوزي یونیفورم پر تندې هم پروت دی. ځینې کتون کې وایي چې ایران د مست په بدل کې ځنی افغان کډوال د بشر لسد د رژیم په ملاتړ د دې هوا جګړې ته استي. خو ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت ویان جان مسازید دې مسلې په اړه وویل
څو مشتي مخې یو څو تن افغانان ته د سوریې د جګړې په نتیجه کې شهیدان شي وو. په هغه موضوع باندې موږ په هغه وخت کې خبرې کړې وې او د دې کسانو د کورنۍ سره په تماس کې وو. هغه موضوع ته بهرنی چارو وزارت رسیدګي وکړه ولې اوس دا نوې گزارشونه چې څو ورځې مخکې د مطبوعاتو کې مرکه شوې دي دغه هم خبرې وو ولې د دې گزارشونو د دې دا شو خبرو د تثبیت لپاره د دیو د حقیقت د پیدا کولو لپاره موږ په اردن کې د خپل سفارت سره تماس کیو ترڅو د دې موضوعاتو په اړه باندې څېړنه وشي او دغه صحت او یادوغه ناسموالی تثبیت شي.
مسازی صاحب د سیمول کې چې د ایران له خوا ځینې افغان کډوال لته د موست په بدل کې لګل کی ترڅو د بشر الاسد د رژیم په ملاتړ باندې په جګړه کې خکیل شي یا برخه واخلي، په دې اړه تاسو وایئ؟
دا دا چې په یو شمېر چاپی رسنیو کې دا خبر راغلی و چې ګواکې د بهرنیو چارو وزارت دا ویلي دي چې افغانان د ایران سوریې ته د جګړې د پاره چې دا کاملا نادرسته ده، دا غلطه خبر ده. بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دغه خبر نه ده کړی، ولې په دې اړه باندې څه ادعاوې چې په مطبوعاتو کې مطرح شوي دي د هغو نه خبر یو، او د دې موضوع د تجوید لپاره د معلومولو لپاره موږ د خپل سفارت سره اردن کې په تماس کې تر څو د خپل څلونې تر سره کې د دې موضوع واقعیت معلوم کړي.
مصادر یې تاسو ولې چې څو سمده مخ کې او پیښه شوې او څو تنه پکې وژل شوې، دغه کسان به تاسو ته قاتو څو خدل له کومه خوا سوریه ته تللی او جګړه ته؟
تاسو ته معلومه ده په سوریه کې شمېر افغانان اوسېږي، یو څه دي چې د سلو کلونه زیات وخت کې شالت دوی میشتي د سوریه تابعیت ترلاسه کړی او هلته دوی کورنۍ لري، ټول ژوند یې په سوریه کې ده، او یو شمېر هغه افغانان دي چې په تېرو ډېرو څلوېښتو کلونو کې کم شمېره مهاجر شوي دي سوریې ته، هلته اوسېږي، او دا کسان د همدغو افغانانو له ډلې نه وو. داسې افغانان نه وو چې اوس سوریې ته تللي.
یعنی تاسو داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د ایران له لارې د ځینې کسان تللي او که نه؟
ما تاسو ته ارزو کوو په دې اړه باندې خپلې څېړنې شروع کړی دی. د اردن سفارت خپل سفارت په اردن کې وظیفه ورکړې چې دا مسایل وڅېړي، تحقیق کړي، معلومات دې کړه باندې راټول کړي، ولې تر اوسه پورې دغه گزارشونه سم نه دي، غلط دي، او کله چې موږ واقعیت ترلاسه کړو به خپل هیوادوالو ته منعکس کړو.
د بهرنیو چارو وزارت وایان جانان مسازه و چې وایي په سوریه کې دوی د افغانانو د سوریه په جګړه کې دوی د افغانانو ګډون نشي تاییدولی.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د هیواد اکثره دینی عالمان په سیاسي ډلو پورې تړلي او نشي کولای د روانو جنگ جګړو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزي دغه څرګندونې نن په کابل کې د اسلامي هیوادونو د دریم نړیوال کانفرنس په دویمه غونډه کې وکړي. اسدالله الدین په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغاني علماو تر اوسه د سولې د ټینګښت او د جنگ جګړو په پای ته رسیدو کې خپل لازم مسؤلیت نه دی ادا کړی. د دې شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی وایي ځینې افغاني علما په سیاسي ډلو پورې تړلي او ځینې نور د خوندي فضا د نموجودیت له امله چوپه خوله پاتې دي. ښاغلی ستانکزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سولې ایز راتلونکي لپاره د اسلامي همکاریو د دریم نړیوال کانفرنس په دویمه غونډه کې وویل دینی علما کولای شي د سولې په ټینګښت کې هر چا ډیر مهم رول ولوبوي، خو نوموړي د علماو د چوپتیا عوامل داسې په ګوته کړل.
چرا ای سکوت په وجود آمده؟ چرا در یک تعداد مسائل بسیار عمده ما حقایق بوره؟
ولی دغه چوپتیا منځ راغلی؟ ولی په ځینو عمده موضوعاتو کې حقایق نشو ویلای؟ دوه اساسي ستونزې موجود دي. اول، آیا زمونږ علما د خوندیتوب لري چې حقایق ووایي او څوک ورته څه ونه وایي؟ دویمه دا چې آیا مونږ د جرأت لرو چې له سیاسي تمایلاتو څخه تیر شو او هغه سي حقایق ووایو لکه چې باید وویل شي؟
لازم است پوره گفته بتانه
که څه هم دغه غونډه ته د افغانستان د سولې ایز راتلونکو لپاره د اسلامي همکاریو د دریم نړیوال کانفرنس د دویمې برخې نوم ورکړل شوی وو، خو بهرنۍ علماو په کې ګډون نه درلود. د غونډې اصلي هدف په استانبول کې د جوړ شوې دوه ورځنۍ نړیوال غونډې پر پریکړلیک او د عملي کېدو په لارو چارو خبرې کول وو. یاد پریکړلیک چې په استانبول کې د اسلامي همکاریو د دریم نړیوال کانفرنس په ترڅ کې د تیرې کب میاشتې په 15مه نیټه تصویب شو، یو لسمه دی لري. په پریکړلیک ویل شوی د افغانستان وګړي مباهدم نه دي او د دوی د وژلو لپاره باید له اسلامي نصوص څخه ناوړه ګټه وانه خستل شي. د پریکړلیک په ورستۍ ماده کې د ملګرو ملتونو او اسلامي همکاریو د سازمان له مشرانو غوښتل شوی چې یو ګډه کمیټه رامنځته کړي ترڅو په افغانستان کې د سولې او پخلاینې له هڅو څخه ملاتړ وکړي. ځینو دینی علماو له وسوالو مخالفینو څخه وغوښتل چې د دې پریکړلیک په اړه خپل نظر څرګند کړي او نور د پردو له شاو څخه راووزي. مولوي فقیر محمد خنجری او دینی عالم نعمت الله نجومی ویل چې د افغانستان او پاکستان علما باید د روان ستونزو په اړه خپل چوپتیا پای ته ورسوي.
علما دا هر ځای کې وشه،
علما هر چیرې چې وي همدا علما دي. دوی که په افغانستان کې وي یا پاکستان کې باید سوله وغواړي. دا موضوع د پاکستان علماو ته تر ټولو زیاته مهمه ده، خو په تاسف سره چې هغوی د ځینو کسانو تر اغیز لاندې دي.
علما او فصلی که ما بخوایم بحث
بکنیم، هغه فصل اوس تړل شوی چې علما ووایي دا کارونه جواز لري لري کنه. اوسنۍ فصل چې نن پیل شو دا دی چې مدني ټولنې او دولت څنګه کولای شي د استانبول پریکړه لیک عملي کړي. وسلوال مخالفین هم باید خپل دریځ څرګند کړي او ووایي چې هغوی څه کولای شي.
د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر وویل که چیرې دیني علما خپل مسؤلیت ادا او په روانه ناامني کې ملامت او سلامت معلوم کړي نو کیدای شي د جنګ جګړو لمنه ټوله شي. معصوم ستانکزي وویل اوس هم ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ په افغانستان کې د سولې مخالفې دي او نه غواړي چې د دې هیواد وګړي په آرامۍ کې ژوند وکړي.
په افغانستان کې د وژل شوي امریکایي ډیپلوماټیک کورنۍ او دوستان وایي چې غواړي له افغانانو سره خپلې اړیکې ټینګې وساتي. انس میدنګ هاف امریکایي ډیپلوماټ وه چې د تېرې شنبې په ورځ له دریو سرتېرو او یو ملکي کارکوونکي سره یوځای په زابل کې ووژل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د دې ځوانې ډیپلوماټ پر وژنه خواشیني څرګنده کړې. احمد تکل په یو رپورټ کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د وژل شوی امریکایي ډیپلوماټ ان سمیدنګ هاف مور او پلار وایي چې غواړي د خپل لور له هیلې سره سم د افغانستان له خلکو سره په تماس کې پاتې شي. 25 کلنه ان د شنبه په ورځ په زابل ولایت کې ماشومانو ته د کتابونو د ویشلو لپاره روانه و چې موټر بم 14 پرې وشوه. په 14 کې دوه امریکایي سرتیری او یو ملکی امریکایي تبه هم وژل شول او د بهرنیو چارو وزارت څلور نور کارکونکي ټپیان دي چې د یو حالت نازک بلل شوی. د ان پلار او مور تام او میری بیت سمیدنګ هاف په یو بیان کې ویلي دي د دوی ځوان لور له دې ډیر خوند اخیسته چې له افغانانو سره د مستقیم مرستې امکان ورته برابر شوی. دوی ویلي چې ان تل د فرصتونو په لټه کې و چې ځان د خلکو مرستې ته ورورسوي او د جګړه ځپلې افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې پرون په ترکیه کې و د دې امریکایي ډیپلوماټ پر وژنه سخت خپګان څرګند کړ. کیری په انقره کې په یو مطبوعاتي غونډه کې طالبان د دې برید په خاطر وغندل او یې ویل پر ان او ملګرو یې طالب ترورستانو برید وکړ. هغه طالبانو چې په هغه ورځ خلکو ته د تعلیم ورکولو یا له هغه سره د مرستې لپاره نه بلکې د دې لپاره له خوبه راویښ شوي و چې ورانای بکوي. خو ده برعکس د اند کار ستاینه او د هغو خطرونو یادونه وکړه چې امریکایي اتباع ورسره مخامخ دي.
A brave American was determined to brighten the light of learning through books.
د ځوان امریکایي غوښتل د هغو زده کوونکو لپاره چې هیڅ کله لیدلی نه و خو په زړه کې له هغو سره د مرستې احساس لري د هغو په خپل مورنۍ ژبه د کتابونو له لارې د زده کړې څراغ ولګوي. خو دا له هغو ډارنو ترورستانو سره مخامخ شو چې د ټولو لپاره تیاره او مرګ غواړي. دا هغه خندونه دي چې زموږ ادب نه یوازې په افغانستان بلکې د نړۍ په ډېر شمېر خطرناکو سیمو کې ورسره مخامخ دي. هلته چې د عقیدې تشه او بې مفهومه اقدامات د ژوند ورکولو پر ځای ژوند اخلي.
کیری لسمدنګ هاف سره دوه اونۍ مخکې کابل ته د سفر پر مهال لیدلی وو. نوموړی تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د امریکا د سفارت د عامه ډیپلوماسۍ د مسؤل په توګه د کار لپیلولو مخکې په کاراکاس کې د ډیپلوماټ په توګه دنده درلوده. ورستای امریکایي ډیپلوماټ چې د وظیفې په حال کې ووژل شو په لیبیا کې د امریکا سفیر کریس ستيفانس وو. ستيفانس د سفارت له دوه امنیتي کارکونکو او یو اطلاعاتي مامور سره یو ځای د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټه په ختیځ بنغازی ښار کې ووژل شو.
راپورونه تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ ویان د وی په جګړه کې د ملکی تلفاتو ورسته طبي پیخي د افغانستان په جنوب کې او ستر غوښت د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ ویان د نیلاب مبارز د څرګندونې د دوشنبه پورز په کندهار کې وی خبري غونډه تکړي. محمد صادق رښتینی له کندهار ریپورت راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ ویان دی اغلی نیلاب مبارز وویل چې په جنوبي حوزه کې روانه وچکالي سیلابونه د خټو د کورونو جړنړېده او نور ستونزې د دې لامل سوي چې ډیر خلک خپل سیمې پرېږدي او مهاجر سي. د نیلاب مبارز په وینا په جګړه کې د ملکی تلفات او ورسته طبي پیښې په جنوب کې یو ستر ګواښ دی. د هغې په وینا که څه هم د یادې ستونزې حل ډیر وخت اړتیا لري خو بیا هم دوی د حالت د قابو کېدو لپاره اوږدمهال پرمختیایي پروګرامونه لري.
طبي پیښه په ماضي کې مو اوس هم شته دی په راتلونکي کې به هم شته. مثلا سیلابونه راځي، مثلا زلزلې دي، داسې پیښې متاسفانه چې شته دي، یا مثلا وچکالي راځي. دا پیښې دي چې باید چې له یوې خوا د پرمختیایي پروګرامونو لخوا د دې مخنیوی وشي یعنی اوږد مهاله توګه کار وشي د دې لپاره چې البته د دې لپاره پرمختیایي پروګرامونه د ملګرو ملتونو کار کوي.
نیلاب مبارز دغه راز وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او دولت ترمنځ د جګړې پر مهال تیر کال د ملکی وګړو د تلفاتو کچه ټیټه سوې وه، خو د روان کال په تیرو درو میاشتو کې دغه شمیره بیرته لوړه سوې ده. د مبارز په وینا د ملګرو ملتونو د اصولو له مخې د هغه راپور تر بشپړېدو چې په هرو شپږو میاشتو کې برابرېږي دغه ارقام نسي ویلی.
دوستانو اوس هم وخت 4:30 بجې شوې. فرشته جلالزی درته د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.